کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لنډمهاله حکومت د دوی د خپلمنځي اختلافاتو پایله ګڼي.
موږ ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو.
د کابل هوایي ډګر د ورځې لخوا ټولو پروازونو ته چمتو شوی. طالبان د امنیت ډاډ هم ورکوي.
د هوایي میدان امنیت حوصل پسلو کې تامین د ستونزه نشته او تسیان سیل خراب و هم جوړ شوي تر ډېره حادثه.
یو شمیر افغانان وایي دسترخوان کې ډوډۍ کم شوه.
نه وړه اخیستلی شو، نه غوړي اخیستلی شو، هیڅ هم نشته. د دالا دلبار ته ناست یو، درې وختو ډوډۍ دوه وختو نه راوړې ده.
دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث لرو. د پخوانیو څارنوالانو او قاضیانو په خوندیتوب خبرې پکې کوو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم دی او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو. خو په پیل کې خبرونه اورو. سالم احمد سالی چمتو کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان مشر کابل ته تللی. د روسیې واکمن ګوند وایي د پارلماني ټاکنو ډېرې رایې یې ګټلې دي. په اسپانیا کې اورشیندنې یا آتشفشان ځینې سیمې لاندې کړي. راپورونه وایي د روغتیا نړیوال سازمان عمومي مشر نن سهار کابل ته تللی چې د روغتیایي ادارو د تمویل په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړې. تدروم ادهانوم ګبریسوس په داسل کې کابل ته ځي چې د اګست پر 15مه پر کابل هم د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بشري بحران په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. د طالبانو فرهنګي کمیسیون ویلي چې ګبریسوس به د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د هغه له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او نورو طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان نن په یوه ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو تر څنګ د درېدو لپاره هیڅکله دومره عاجله اړتیا نه وه پېښه سوې. تېره دوشنبه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب په یوه نړیوال کانفرانس کې مرستندوی هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. ټاکل سوې دغه مرستې طالبانو ته نه ورکول کېږي، بلکې د نړیوالو ادارو خوابه لګول کیږي. د کابل نړیوال هوایي ډګر د قطر د هوایي شرکت څلرمه چارتر الوتنه پرون یک شنبه تر سره سو چې له 213 زیات کسانې هغه هوا ته ولېږدول. د قطر د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لولوا راشد الخاطر په یو ټویټ کې ویلي چې له کابل استول سو کې د افغانانو په ګډون امریکایي او د اروپایي ټولنې ادبا شامل دي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې یو بل قطري چارواکي ویلي په دغه الوتنه کې 216 تنه دوهې ته ولېږدول سول، چې د اګست یو درشمې چې په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو متحدانو پوځي ماموریت پای ته ورسېد. تر ټولو زیات کسان دي چې په یوه الوتنه کې د کابل له هوایي ډګره ایستل کیږي. د افغان جنو د روباتیک ټیم څلورو غړیو پرون د مکسیکو په پلازمینه مکسیکو سیټي کې د بایسکل ځغلولو په هغه ننداره کې ګډون وکړ چې د ښځو لخوا دوی ته د هرکلی لپاره تنظیم سوې وه. د بایسکل ځغلولو په دغه ننداره کې چې مکسیکو تاسو ته غاړه درکوي په نوم جوړه سوې وه، ځینو نورو ښځو هم ګډون کړی و او دوی د مکسیکو سیټي په مرکزي برخه کې د انقلاب تر یادګاري څلی پورې د بایسکل ځغلولو په دې ننداره کې برخه واخیسته. د هرات د نجونو د روباتیک ټیم 15 غړي د تیرې میاشتې په وروستیو کې طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته مکسیکو ته ولاړې او د هغې هیواد چارواکو یې هرکلی وکړ. د افغان جنو د روباتیک ټیم په 2018 کې د روباتیک په نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی و او یوه ځانګړې جایزه یې ترلاسه کړې وه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې د تیرو دوو ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت پر غاړه واخیست. په دغو حملو کې چې ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبې او یکشنبې په ورځو وسوې، د طالبانو موټر په نښه سوي وو. د شنبې پر ورځ په دریو جلا چاودنو کې د طالبانو موټر په نښه سوي چې لږ تر لږه دوه تنه پکې وژل سوي او شاوخوا شل تنه ټپیان سوي. پرون یک شنبه هم د طالبانو پر یوه موټر چاودنه وسوه چې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه پنځه تنه پکې وژل سول او ځینې نور ټپیان سول. د اماق په نوم ویبپاڼه کې چې د داعش یوه تبلیغاتي پاڼه ګڼل کېږي، د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په دوو بیانونو کې د دوړو ورځو د چاودنو مسؤلیت منلی دی. د متحد روسیې ګوند چې کرملین ملاتړ کوي نن سهار د روسیې د پارلماني شاکونو دوه پر درېمه برخه رایو د ګټولو ادعا وکړه. د روسیې د دوما یا د ولسي جرګې لپاره د درې ورځنیو انتخاباتو د نږدې په سلو کې یو اویا شمیرل سویو رایو نتیجې ښیي چې متحد روسیې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یې د خواهی ملاتړ کېږي څه کم 50% رایې ګټلې دي. د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون د شمیرو له مخې د متحد روسیې نږدې سیال یې کمونیست ګوند په سلو کې شاوخوا یو ویشت او ملتپال د لیبرال ډیموکراتیک ګوند په سلو کې څه کم اته رایې ګټلې دي. د روسیې د کمونیست ګوند مشر گینادی زیاګوف پرون په مسکو کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته وویل:
ټولو پریکړه کوونکو ته وایم چې ناغیړي ما کوئ، شمیرې له ځانه ما جوړوئ، زموږ رایې مغلا کوئ، په صداقت یې وشمیرئ او راټولې کړئ. اړتیا نه ده خپل رایې نورو ګوندونو ته ورکړو.
په دغو ټاکنو کې چې د مهم اپوزیسیون د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ګوند غړي له کاندیداتورۍ محروم سوي وو، په ټاکنو کې د بې نظمیو او درغلیو ادعاوې سوي دي. د روسیې رسنوي راپور ورکړی چې د پرم په نوم په یوه پوهنتون کې د ډزو له کبله ګڼ کسان ټپیان سوي دي. تاس خبري اژانس د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي نن یو ناپیژندوی کس د پوهنتون ودانۍ ته ننوتلی او ډزې یې پیل کړې دي. بلخوا رین ټلویزیون د پیښې د صحنې ویډیویي تصویرونه خپره کړي چې ښیي خلک د دویم پوړ له کړکیو ځانونه لاندې اچوي. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي په پام کې لري چې د هیچې تر 2000 ډیر پناه غوښتونکي چې له مکسیکو تر اوښتو وروسته د تکساس ایالت په دیل ریو کې تر یو پله لاندې راغونډ سوي پروسس او له هغه ځایه وباسي. د امریکا د سرحدي خوندیتوب ادارې مشر راول اورتیز وویل چې دوی شپه ورځ کار کوي چې دغه پناه غوښتونکي ژر له ګرمۍ پناه او د پله لاندې د پروسس مرکزونو ته انتقال کړي. د امریکا د سرحدي خوندیتوب چارواکي په پام کې لري د سرحد هغه برخه چې پناه غوښتونکي ورڅخه له مکسیکو اوړي وتړي. د پناه غوښتونکو دغه بحران د ولسمشر جو بایدن د مهاجرت پر پالیسیو د دیموکراتانو او جمهوری پالو د انتقادونو سبب سوی دی. او د اسپانیا د کانری جزیرې په لا پالما سیمه کې لږ تر لږه څلور کلی وروسته له هغې له خلکو تخلیه سول چې هلته پرون اورشیندنه یا آتشفشان پیل سو. تر اورشیندنې وروسته لاوا هوا ته وشیندل سوه او خوټېدونکې څپې پر کورونو ور برابرې سوې. تر اورشیندنې څو ساعته وروسته چارواکو اول د دې ټاپو د جنوب له ګڼ مېشتو سیمو زیانګالي اوسیدونکي او څاروي وویستل. په اورشیندنې کې چې پرون ماپښین پیل سوې، تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویب پاڼه کې موندلی شئ، پته د ازادي راډیو .com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لخوا اعلان شوی سرپرست حکومت د دوی ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو پایله ګڼي. انټونیو ګوتریش وایي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني، باید د نړیوالې ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ټینګار کوي چې دا سازمان نشي کولای چې په لنډ وخت کې هغه ستونزې حل کړي چې د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې په شلو کلونو کې په پای ته رسولو بریالۍ نشوه. خو طالبان بیا د خپلو مشرانو ترمنځ اختلافات ردوي او دا د دوی ضد تبلیغات ګڼي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلاف شته او له همدې امله دا ډله ونه توانېده چې ټول ګډونه حکومت اعلان کړي. انټونیو ګوتریش له سینین ټلویزیون سره مرکه کې وویل د طالبانو لخوا اعلان شوې کابینه هم شموله نه ده.
موږ ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو. څه چې اعلان شول د یو ټول ګډونه حکومت لپاره وروستۍ پریکړه نه ده. زما په اند د افغانستان وضعیت د وړاندوینې وړ نه دی. په داسې یو حالت کې باید د دې هیواد په مسایلو کې ونډه ولرو او د هغو افغانانو چې ځورېږي لاسنیوی وکړو. دا معلومه نه ده چې موږ بریالي کېږو که نه، خو دا زموږ دنده ده چې هلته واوسو او خدمت وکړو.
د ملګرو ملتونو سر منشي د افغانستان د روان وضعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا سازمان نشي کولای هغه ستونزې په لنډ وخت کې پای ته ورسوي چې نړیوالو متحدانو یې د لسګونو زرو عسکرو او د تریلیونونو ډالرو په لګښت سره تیرو شلو کلونو کې حل نه کړي. د هغه اشاره په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې، د یو همشمول حکومت جوړېدل او د بشري حقونو په ګډون نورو ارزښتونو ته درناوی و. د ملګرو ملتونو سر منشي په افغانستان کې د بشرپالو مرستو په دوام ټینګار وکړ. خدای هم وویل که طالبان غواړي نړۍ یې په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځالې بدل شي. طالبان بیا په خپلو لیکو کې اختلاف نه مني. د دې ډلې د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل مشران خپل منځي اختلاف نه لري او د چارو د پرمخ بیولو لپاره بشپړ همغږي دي.
اسلامي امارات اوس په خپلو ټولو چارو کې بشپړ یو موټی متحد ده او ټول مسؤلین خپلو دندو خپلو اهدافو ته متحد دي. هیڅ خپل منځي اختلاف او همدارنګ نور عوارض نه دي، وجود نه لري.
د ملګرو ملتونو سر منشي داسې مهال د طالبانو په لیکو کې د اختلاف خبره کوي چې له دې وړاندې هم ګڼو رسنیو د دې ډلې ترمنځ د حکومت د جوړېدو په تړاو د خپل منځي اړیکو د کړکېچ په اړه راپورونه خپاره کړي وو.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لخوا اعلان شوی سرپرست حکومت د دوی ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو پایله ګڼي. انټونیو ګوترش ویلي که طالبان غواړي چې نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهم شرطونه او دغه راز مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي، خو طالبان بیا د تل په څیر دا ادعا ردوي او وایي چې د دوی په لیکو کې هیڅ ډول اختلافات نشته. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو ورځو کې ننګرهار او کابل د خونړیو چاودنو شاهد و. دا چاودنې په افغانستان کې له میاشتې نسبي قراری وروسته شوې دي. طالبان وایي چې دا بریدونه داعش کړي او دوی چې یو شمېر کسان هم نیولي. دوی ته جوته شوې چې هغه افغانان وسلوال دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي. داعش هم تازه د دې بریدونو مسؤلیت منلی. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته. ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه ټاټوبې یادېږي، دو ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلوالې ډلې د خونړیو چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی په ټکو شر اچونکې ډله بولي او وایي ژر به یې ریښې په افغانستان کې وچې کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وروستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د یو فتنګر شریر ډلګې کار دسی د داعش ته ځان منسوب بولي. موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي، سپي پورې ربط لري او صرف دا غواړي چې شوب ګډوډي یا بې اطمیناني منځته راوړي. کوم هدف ته رسېدلی نه شي. موږ هم جدي پسې یو تعقیبوي. انشاءالله ډېر ژر به د ټول بېخکندنه وسي او دا شاملو مخه به د تل لپاره ونیول شي انشاءالله.
وروستۍ چاودنه پرون د جلال آباد پنځمې ناحیه کې د کابل اډې ته څېرمه وشوه چې د ځایي رسنیو د راپور له مخې د یو ماشوم په ګډون پنځه تنه یې ووژل او ګڼ نورې ټپیان کړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي چاودنه د سړک غاړې ماین له کابله هغه مهال وشوه چې د طالبانو یو موټر له سیمې تېرېده. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپاره وو. د شنبې په ورځ هم جلال آباد کې درې او کابل کې یوې چاودنې درې تنه ووژل او له شلو زیات نورې ټپیان کړل. داعش له دې وړاندې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلي عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د دیارلسو امریکایانو په ګډون د شاوخوا 150 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوږی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغې ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنه کړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکري پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغې ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو تاسو غرمنی خبری خبرونه اورید. د خبرونه په دویمه نیمای کې درته اونیز بحث 15 دقیقې لرو. په دې بحث کې د پخوانیو سرنوالانو او قاضیانو پر خوندیتوب خبرې کوي. تاسو خبرې چې کله طالبان کابل ته راغله نو د ګڼو نورو زندانیانو په څیر هغه جنایي زندانیان هم آزاد شول. زندانونو چې همدې سرنوالانو او قاضیانو یې د بند کېدو حکمونه صادر کړي، اوس داسې اندېښنې دي چې همدغه جنایي ډلې ممکن د قاضیانو او سرنوالانو ته ګواښ رامنځته کړي. په دې اونیز بحث کې په دې خبرې کوو چې څه لارې چارې ولټول شي تر څو دغه قاضیان او سرنوالان خوندي واوسي او څوک ورته زیان ونه رسوي، په دې هیله چې ملتیا مو وکړی. نور راپورونه وروسته درته لرو، خو راځئ اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې او د هیواد د لویدیځې حوزې د خوراکي توکو د سوداګرو او واردونکو ترمنځ نن یو ناسته جوړه شوې چې د سوداګرو د ستونزو په هواري ټینګار شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مدیر پلاوي لومړي مرستیال محمد یونس مومن ازادي راډیو ته وویل سوداګرو په دغه ناسته کې په اسلام قلعه ګمرک کې د ځینو خوراکي توکو د تعرفو د لوړوالي په سیستم کې د نرخونو ثبتول چې د پولې دواړو غاړو ته د 2000 لاریو د ځنډ لامل ګرځېدلی او په هیواد کې دننه د قیمتونو د لوړوالي د ستونزو یادونه هم شوې ده. د نوموړي په خبره د سوداګرو غوښتنه دا و چې اړوندو ادارو سره د دوی د ستونزو د هواري په اړه خبرې وشي. ښاغلی مومن وایي دوی ورسره ژمنه وکړه چې ستونزې به یې له اړوندو ادارو سره شریکې کړي او د هواري لپاره به هڅې وکړي. تر دې وړاندې هم سوداګر شکایت درلود چې په تورخم کې د سکین ماشین د ځنډ له امله د دوی مالونه له خرابېدو سره مخ دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي کرنیزو ټولنو ته د محصولاتو راټولولو او د توکو ویشلو په هدف یو روزنیز پروګرام جوړ شو. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د جوزجان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ ریاست د اکټ دفتر په همکارۍ د کلیو د تلپاتې پراختیا پروګرام تر چتر لاندې د کرنیزو ټولنو غړیو ته د روزنیزو پروګرامونو د جوړولو ترڅنګ پر دوی کرنیزې توکي هم وویشل شوې. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې پروګرام کې د اقچی ولسوالۍ د اتاق اقچه بین النهرین او کوهستاناتو کرنیزې ټولنې شامل دي. په یادو توکو کې د ریبلو او د غنمو د پاکولو ماشینونه، د شیدو راټولولو او لیک ځنګړي وسایل او نورې توکي شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې بزګرو تر دې وړاندې د وسایلو د کمښت له امله شکایت درلود. او د کابل په شهزاده سرای کې لسینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر شپږتی افغانۍ شپېته پوله، یو یورو یو سلو یو افغانۍ، یو انګلیسي پاوند یو سل شپاړس افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال دوهویشت افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ یو زر شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه پنځه افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ خبرونې زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې ادرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. که انټرنیټ لرئ یوازې زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ، زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي، میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال سئ. فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي راډیو. دغه راز مو پر ټویټر او یوټیوب هم موندلی شئ. اوس هم راځو په غزنی کې د نجونو د تحصیل ستونزې ته. په غزنی کې یو شمیر محصلان وایي له دوی څخه اخیستل شوی د تحصیل حق دی ورکول شي. دوی وایي حق لري زده کړې وکړي، خو په خبره یې طالبانو اوس لپاره دا حق ورڅخه اخیستی او راتلونکی هم ډیره ډاډمنه نه ښکاري. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره یې ګام نه دی پورته کړی. طالبان وایي دوی د نجونو د تعلیم او تحصیل مخه نه نیسي، خو په وینا یې اوس پر دې بوخت دي چې څنګه پوهنتونونو او دغه راز د منځنۍ دورې او لیسې دورې ښوونځیو کې خزینه او زده کوونکو ته خوندي چاپیریال رامنځته کړي. تفصیل په دې راپور کې.
له خور پرته ښوونځي ته نه ځو.
له تیرو څو ورځو ډیری ځوانان په خواله رسنیو کې دغه هشتګ کاروي او په هیواد کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کوي. دوی وایي څنګه چې ټولنه تعلیم یافته وګړو ته اړتیا لري، نو طالبان د ژر تر ژره د نجونو پر وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي تر څو هغوی وکولی شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په غزنی کې یو شمیر ښځینه محصلینې د ځوانانو دا کار ستایي او وایي د نجونو له تعلیم څخه پرته د زده کړې بهیر نیمګړی دی. په غزنی کې هم زرګونه نجونې په کور ناستې دي او پر مخ یې د زده کړو دروازې تړلې دي. فرزانه نظري د یو خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده. دا وای طالبان د مختل مخ څخه اغسل شوی حق راکړي مګ حق لرو چې زده کړي وکړو ترڅو د هیواد په بیا رغونه او پرمختګ کې ونډه واخلو.
اوسنیو شرایطو کې د ښځو لپاره شرایط بیخي بیل شوي دي. په موږ چې کوم شرایط وضع شوي موږ ورڅخه خوښ نه یو. اسلام هغه دین دی چې هر چا ته یې د زده کړو حق ورکړی دی.
حق تحصیل به تمام قشرها داده.
سمیرا عباسی هم په دغه پوهنتون کې په طب پوهنځي کې محصله ده. عباسی وای طالبان د نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې نه بندوي، بلکې د هغوی په حجاب او تګ راتګ د نظر واچوي. که ټولنه بې تعلیمه شي، فقر، بې وزلي او جاهلت ورسره زیاتیږي.
چی از استادا چی از محصلین در کل باید حجاب داشته باشند.
چی استادان یا چی محصلین دی ټول باید حجاب ولري. موږ شکر الحمدلله له پیړیو پیړیو مسلمانان یو. موږ ته په هر ډګر کې حق راکول شوی دی، خو په اوسني وخت کې زموږ حق چور شوی دی. زموږ حق دی راکول شي. تعلیم زموږ حق دی. نجونې او ښځې په ټولنه کې عمده رول لري،
یک رول و نقش عمده یې را داشتن.
تر دې وړاندې هم په غزنی کې د پوهنې چارواکو په وار وار ادا کوله چې په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې طالبان د نجونو له زده کړو سره مخالفت ښیي او نه غواړي چې هغوی د ښوونځیو ته ولاړې شي. چارواکو ویلي و له تیرو لسو کلو راهیسې له اتلسو څخه په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځی نشته او په څوارلس ولسوالیو کې له دولسم ټولګي څخه هیڅ ښځینه فارغه نه درلوده. وخت له رسیدو وروسته طالبانو لا هم د نجونو د زده کړو په اړه ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی، خو ډیری وخت له رسنیو سره په خبرو کې نظر څرګندوي چې په شرعي حجاب کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ مخالفت نه لري. طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانیستل، خو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره یې ګام نه دی پورته کړی. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې سمدستي د نجونو ته هم اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د یونیسف او نورو ادارو د شمیر له مخې د طالبانو تر راتګ مخکې شاوخوا 4 میلیون نجونې ښوونځیو ته تللې. یادې ادارې په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25، 21، 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 او 15 9 موندل شي.
اوریدونکو پر لانډو څپو سربیره ازادي راډیو په منځنۍ څپو 2129 په ټول افغانستان کې او د غرض د اف ام په 3.5 څپو په اکثرو لویو ښارونو کې خبرونه لري. په دې هیله چې تاسو د سهار لوو د ماښام تر اوسه موږ ملتیا وکړی. لڅباندې یوې میاشتې ځنډ وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو سوداګریزو الوتکو پر مخ رسمن پرانستل شو. پرون له دغه هوایي ډګره د کامیر هوایي شرکت یوه سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ولاړه او تمه ده دویم پرواز د چهارشنبه په ورځ وشي. طالبان وایي د هوایي ډګر امنیت خوندي دی او د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي بیرته دندو ته ستانه شوي. دوی وایي چې یوازې د هوایي ډګر په رادار کې یو څه ستونزې دي، خو دوی هڅه کوي چې د دغه رادار ستونزې هم هواري کړي. د همدې ستونزې له کبله اوس په هوایي ډګر کې الوتنې یوازې د ورځې لخوا، یعنی د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو ترسره کیږي. کله چې تیاره سي له هوایي ډګره الوتنې نشي ترسره کیدلی. تفصیل تر لنډې خبرتیا وروسته. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس لپاره د کابل هوایی ډګر د سهار له شپږو بجو د ماښام تر شپږو بجو پورې د الوتنو او ناستې لپاره چمتو دی. د دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډارډ مشر غلام جیلانی وفا وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره له تخنیکي پلوه د شپې پر مهال هم د هوایی ډګر چارې فعاله کړي. خاغلی وفا ازادي راډیو ته ویل دغه هوایي ډګر پرون تر څه باندې میاشتنی ځنډ وروسته د کامیار شرکت لومړنۍ سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ورسېده.
میدان کابل دوباره
د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته د کورنیو او نړیوالو الوتکو پر مخ پرانیستل شوی. له تخنیکی پلوه دا ډګر دې ته چمتو دی چې نړیوالې او کورنۍ الوتکې پکې ناسته او پرواز وکړي. له دوو هیوادونو ایران او پاکستان نه دغه ډګر ته پروازونه ترسره شوي. میدان له تخنیکي اړخه او مسلکي پرسونل له پلوه چمتو دی.
ښاغلی وفا وایي دوی پر پاکستان سربیره له اماراتو، تاجکستان، ازبکستان او یو شمیر نورو هیوادونو نه هم غوښتي چې کابل ته الوتنې پیل کړي، خو وایي تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د کابل هوایي ډګر څه باندې میاشت وړاندې هغه مهال له فعالیته وغورځېد چې دې ښار ته طالبان ننوتل. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو وویل چې هوایي ډګر ته لسګونه میلیونه ډالره زیان اوښتی. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي اوس د دغه هوایي ډګر امنیت خوندي دی او په خبره یې تخنیکي برخه کې قطري او ترکی متخصصان ورسره همکاري کوي.
د هوایي میدان امنیت خو سل په سلو کې تامین د ستونزه نسته او تسیان سیر خراب و هم جوړ شوي تر ډېره حد صرف د رادار په ملکی رادار برخه کې تخریب شوی و بهر نه واردول غواړي. تخنیکي لحاظ موږ سره قطري هیواد او ترکی هیواد شرکتونه هغوی همکاري کړې ده. تر ډېره حده مشکل ستونزې حل دي. کارمندان بیرته ټول په جایسي دي، هم ښځینه برخې ته ښځینه راغلي دي، هم نارینه برخې ته نارینه، او د چکو تلاشي موضوعات حل دي، ستونزه نشته.
د کابل هوایي ډګر فعالیتو ته خلک خوښ دي، خو څه چې ډېر افغانان اندېښمن کړي هغه د ټکټونو بې ساري لوړه بیه ده. په تیرو دوه ورځو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټکټونو بایه $200 ته پورته شوه، حال دا چې پخوا شاوخوا $200 وه. د خلکو غوښتنه دا ده چې هوایی شرکتونه باید انصاف وکړي او طالبان هم دوی ته اجازه ورنکړي چې په خپل سر هوایی تګ راتګ ته لوړې بیې وټاکي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټولای شئ. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
اوریدونکو د ژوندۍ خبرونو پر مهال پر دیش میرو سربیره از مکس سکایپ ته هم اړیکې نیولای شي. د سکایپ ادرس مده رادیو ټکی ازادي. اوس هم راځو یوې بلې ټولنیزې موضوع ته. د کابل خاریان د خوراکي توکو د بیو لړ وړوالي شکایت کوي. یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې د خوراکي موادو بیې دومره لوړې شوې چې دوی مجبور شوي چې د ورځې درې وخته ډوډۍ دوه وختو ته راکم کړي. دوی وایي دا ستونزې وروسته تر دې زیاتې شوې چې په کابل ښار کې بیکاری زیات شولې او دغلته د بانکونو او دغ راز نورې چارې له غنو ننګونو سره مخامخ شوې. تفصیل په دې راپور کې.
دوه کلن حاجی خان متقاعد کارکونکی دی چې د وی دوه دیش کسیز کورنۍ سرپرستی هم کوي. دی وايي په وروستیو بدلونونو کې دوه زامنو هم دندې له لاسه ورکړې دي. حاجی خان چې د خوراکي او نورو توکو د اخیستو لپاره بازار ته راغلی، د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
دوه دیرش کسه خوراکي لرو، نه اوړه اخیستی شو، نه غوړي اخیستی شو، نه هیڅ هم نشته. د الله دلبار ته ناست یو، درې وختو ډوډۍ دوه وختو نه راوړې ده، ځکه چې نشته کنه. په 1920 روپۍ بوجۍ وړي او د دوه دیرشو کسانو کورنۍ به دا څو ورځې وشي، هیڅ هم نه ده.
دغه سپینګیری وایي طالبان باید د خلکو وضعیت ته پام وکړي او د خپل سریو او د توکو د بیو د لوړوالي مخه ونیسي. دا یوازې حاجی خان نه دی چې له ستونزو شکایت کوي، بلکې ډیری خلک چې ثابت عواید لري په تیره د دولت کارکوونکي له دغه برخلیک سره مخ دي. په ظاهره ښکاري چې له وروستیو بدلونونو سره د خصوصي مؤسساتو، دولتي ادارو او تولیدي فابریکو کارونه په ټپه ولاړ او یا یې فعالیتونه کم شوي، چې ورسره کومو خلکو چې تنخواه او ثابت عواید درلود وزګار شوي دي. د کابل ښار یو هټیوال پیر محمد د توکو د بیو د لوړېدو دلیل داسې بیانوي:
دا خو د دې نه جګ سول چې هلته شراکتو نه جګ دي موږ خو جګ نه خرڅوو موږ خو په خپلې اندازې باندې ورکوو خلکو سره زارا کوو بس په ورځ ملټ ملټ کې جګېږي ملټ ملټ کې سل را غورځي سل پورته کېږي په یو چای باندې ریټ نه ده درېدلی اوسه پورې موږ حکومت نه دا غوښتنه ده چې بس ارزانی سي.
د کابل ښار د خوراکي توکو پلورونکي د بانکونو د فعالیتونو کمېدل او د پیسو کمښت هم د موادو د بیو د لوړېدو لاملونه ګڼي. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی ازادي راډیو ته وایي چې د شته ستونزو د هوارۍ لپاره هڅې روانې دي او وضعیت مخ په ښه کېدو دی. په دې تړاو ډېرې هڅې روانې دي. بانکونه د فعالیتو په حال کې دي. د دولتي خدمتونو عرضه کول هم پیل شوي. پروازونه کېږي او سرحدونه هم خلاص دي. نو دې ته په کتو مونږ ویلی شو چې وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د راپورونو له مخې له وروستۍ بدلونونو را په دې خوا بیکاري په کابل کې ډېره شوې او د ثابتو عوایدو لرونکو خپل کارونه له لاسه ورکړي او دا ستونزې لامل شوې چې ډېری ځوانان د کار موندلو په نیت د خطرونو په منلو سره ځانونه نورو هیوادونو ته ورسوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
لدې سره د خبرونې دویم نیمایي ته نږدې شو. 2:30 بجې دی لاند خبرونه اورو.